تأكيدي پام وکړئ خبرونو ته. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عوامل لو په اړه پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د لړم یا عقرب په دیرشمه پای ته ورسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یا واتیا تنه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تربیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه ورکړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیاتو ته به دوام ورکړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیره نږدې یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبې په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ پایله کې 15 تنه ووژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتني دا دي چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولای شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښي 90% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د پوځي چارو کارپوه او د دفاع وزارت پخوانی چارواکی جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسي راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریزو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کیدل یا به په مخفي ډول ترسره کیدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي، چاودنی کیږي، توغندی واریږي، ډز کیږي، فکر کوي لامل څه دی؟
سلام رحمن الله، سلام تاسو ته ټول هغه لګون کې هغه اوردون کې چې د مونږ आवाज اوري. د تاکتیک اسکری په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسئول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلا لري یا مشکوک دی ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکي وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلک پوهیږي او خلک وایي چې آیا دا رښتیا ده چې دلته داعش و که نه. زه فکر کوم چې داعش پوهیږي چې دی څه وکړي. مهم دا دی چې د دولت یا د طالبانو ویندویان همیشه وایي چې داعش په افغانستان کې نسته. که داعش په افغانستان کې نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه کې کیږي دا د څه دپاره دا ولې؟ او خلک په دې کې داسې نظریات لري چې ممکن ده د دوی خپلمنځي اختلافات باعث ګرځېدل چې په خپلمنځ کې دغسې شخړې
مونږ ډېره هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکړو. هغه وویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و ومونږ نشو کولی چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوئ که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاته په خوانی دولت کې هم همدا کسې مسائل رامنځته کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلک نی، اما دلته چې منطقه د ناحیې 15 وایي ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی څه رقم دلته داخل شوی دی، څه رقم د کم نه راغلی دی، چا راوستې ده دا او که راوستې څه رقم راوستې؟ دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګه ځینې نور مدني خلک چې دي، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده، د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نو راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهیږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا چې پر دوی باندې هم خاندي او هم خپل کار کوي، اما مشکلات هم هغسې پاتې شوی او دولت تر ګواښونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په
چالشونه که اخته کیږي.
سلامات اوسې ارادمنش سیب ډیره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه ځالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډیره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
من خبره تروریستی ترهګر ډلی دوی ته هدف ستراتیژیک هغه نظام ده، یعنی دوی په کل کې د هغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګری دي. دا که داعش وي که نورې تخریب کارې ډلې وي که نور هغه وي، تاسې په جمهوریت وخت کې اورېدل چې یو شت ډلې دلته توریستي تخریب کارې ډلې دي. زما په فکر سره چې هر څه اوس په داعش باندې کېدای شي خاتمه وشي. هلته به هم مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دا هره پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې کوله چې دغه طالبان وو، ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځی او خلک اوسېږي، او دلته بیا تخریب کاري د تروریستي ډلې ځای نیسي، د هغې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته منظور شوي دي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه دا ده په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته، د خلکو سر و مال ته باید زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري، دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو نندارې هم ترسره کړي. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګنې سیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د له منځه وړو نورې لارې چارې هم شته، او که نه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې یې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو، نو ژېړې بوشکې همه کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب یې ډېر زیات هغه ده، که نه اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه، او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي. یعنی دښمن اولین کار چې تاسې کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي، او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېده چې ته دښمن منځه وړې او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی، تاسې اته راپور هم تر ننه لرلی، یو ملکي وګړی هم شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنې دالته د ملکي خلکو هغه د سر مال مثلا لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکی د خلکو کور، د سرمایه د خودیر یو لوی مسئولیت ده، او بیا ترقی نوری لري. مثلا هلته ډېر مسائل دي چې ځای بند وي، ګازي مسائل نه استفاده کیږي، ډېر نورې طریقې لري چې هغه د همسایه د کور له طرفه بام ورته سوری کړي، ګازي مسائل استعمال شي، بمونه د ګازي استعمال شي، ګاز ته استعمال شي، او بل ولیدلی شي، تشخیص شي چې په یخ کور کې خو نور څوک نشته. که نه مثال 5 کسه تورستان ورننوتلي وي، کېدای شي چې دغه په زور ننوتلي وي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي، نو د هغو سره نه وي څنګه کېږي؟
هو جنرال صاحب، مننه تاسو ته بیرته راځو. راځي چې رادمنیش صاحب ته ورسو، ځکه رادمنیش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې سوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو ته ورپاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان پخوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه ګازي وي یا مثلا د اوښکو بهوونکي ګاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب، رادمنیش، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت ورپاتې شو، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونه شوله، د دفاع وزارت، د استخباراتو، د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول. داسې تجهیزات چې مثلا دوی دغه سي عملیات پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغه کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د غازو استفاده وي، چې په یو ډول کې څوک د کوټې د نن وي هغه مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو لمنځه وي سي د دایښ واستوال شي، د خوارج بولي درنې چاودنې د بشکو چاودنې پونه سي.
مونک په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې. تیر په ندرت باندې کله ضرورت کېده چې مونږ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي، اما یقینا وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصرې نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او مونږ دغسې تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې مونږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک ننوځي، دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپل د طالبانو ویندویان تاسې ته ځواب ورکړي. اما مونږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان ته دشمن ته مونږ توکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنګ ته امکاناتی و مونږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم د دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې مونږ بیل تلفاتو نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیرې ده. مونږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیرې ده مونږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه مونږ ورته خپل گزارونه ورکړو.
کدای سي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کی یا حد اقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وی ویل چې دوی نشي کولای برخه وخت په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د مونږ هدف دا دی، دا د کم نه راغلی دی. دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وایي چې دلته یا هلته داعش راغلی او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دی. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه، اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول.
بله رادمنی صاحب،
ټول مشکلات دې په افغانستان کې شته، اما دا داعش هم یو مشکل ده.
و زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شمه، د عملیاتو له څرنګوالي به اوس راشو دي ته چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې لزازي صاحب نه دا بحث پایل کم، بیا به وروسته تاسو ته بیرته راسو. ښاغلی رادمنش، و ښاغلی زازای، طالبان وایي چې د داعش ګواښ 90% د فکړې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په خپل تفاعل او ځالې درلودي. د دغه سي ډالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نه کې یو میاشت کې دوا ځای دوی مثلا مرکز ونی وو طالبان وای چې خوارج یادایش لمنځه یوړل دغه ډول ډلې او دغه ډول ډالو موجودیت په څه معنی آیا دا 2% غواخ بللی شو او وای چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي غواخ ډیر دی طالبان نه غوړي چې غواخ یو بولی ځانته
ګور غواخونه شته د کوم جبهي جنگ نه ده د چریکی عملیاتي په کابل ښار کې دوی چریکی افراد لري هغه په کورو کې اوسېږي هغه په ابدو ښار کې اوسېږي ژوند ورکی کوي دا په لویه کې د استخبارات او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزیږي کمالیږي او هغه جبهه چیرته ده مرکز چیرته ده دا د استخبارات او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي او په څنګ د دې کې موږ د جمهوریت کم همدستون زلزلو دله ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو موږ به هملته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ تاسو باید ووځئ اطرافو ته ووځئ دلته استوکان ځایونه دي هلته هم موږ تلفات درلودل هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدي هلته هم په کابل ښار منځ کې د اوسېدل دوی چریکي نفر لرل دوی چریکي افراد لرل هغه ته وسلې راتلې هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې د ولس همکاري وه پس د ولس همکاري هم ډېر لوی
ځازای صاحب څه فکر کوئ بالکل په خو چې مثلا طالبانو بریدونه کول خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي ایران ورسره مرسته کوي حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي ځکه مشترکات سره درلودل مثلا امریکایان په افغانستان کې او امریکایان نه په ایران خلګېدل نه مثلا په روسیه خلګېدل او نه ممکن په پاکستان پښتنه دا ده چې داعش دلته ډېر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري د داعش مرسته بل کومه ځای کېږي څه فکر کوئ تاسو
ګوري داعش نوې غوښته موږ به لومړی نم اول نم ویلو مخکې دا نه چې امارات اسلامي راشي موږ بحثونه کوي داعش غوښته ګوري داعش کې په منځ کې په افغانستان کې د نننه زمينه ورته مساعده ده تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو باید د داعش سره ومنو او تاسو پرسپیکټ وپېژندل او څوک یعنی دا د غربي نړۍ دا چې هغه ته ځای ورکړی دی ولې خلکو نه نیولې شول ولې په فرانسه کې خلکو نه نیولې شول چې هغه د داعش ملاتړ وکړلو فکر دا د داعش سره هم دلته بعضې مخکې د توګه چې تخریبکاري ډلې دي چې مشترک منافع لري یعنی ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي او په خپل منځو کې اهداف ویشي او د دې او چې کوم جنه تقریکی دي کوم جنه رهبری کیږي د سیمې چې مقام لري چې رهبری نشي هم دا پاکستان هم د اوس د فکر کوم چې د نو تقریبا ډالو سره بحثمن لاس لري حکومت شوای نه هم قرائن او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ ته دا ثابت کیږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده ورکی همیشه ولې انفجار انتحار ده ځکه چې افغانان هیڅ وخت کوم کې دغه جګړې نه وو هیڅ وخت
کور ودان ځاځي
دغه جګړې هغه بهرانيان دي
ډېر مننه سلامات اوسې جنرال صاحب رات منش تاسو څه فکر کوئ روسیا لدای شویر لري ایران تری ویر لري د منځنۍ اسیا هیوادونه تری ویر لري عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم تو غول داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خان آباد کې څه فکر کوئ د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجه کېدلې سي او لدوی سره مرسته فکر کوئ لکوم چینلونو کېږي آیا بیا هم پاکستان فکر کوئ ملامت دی او کنه د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا ورتیا ورکوي چې د کابل په مانس کې دوی لار سي چاودیدونکو توکي ځای پر ځای کیا په یو جماعت یا په یو خونیز مرکز باندې بریدو کی
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کېږي چې موږ په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی او دا یقینا چې د طالب جایگزینی به وي دا معلوم داره ده چه طول برنامه د پاکستان د عمق استراتیجی په اساس په منطقه کې رامنسکیجی او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جیوپولیتیکی او نورو مسائلو کې دا دخیل ده او دا مهمه ده چې دا متحجر گروپ افغانستان کې د منطقه د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي او دلته د دوی اشهر د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې منافات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلوم داره ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري نه دغه راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نورو هیوادو ته او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډېر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کړي په پوسي چې داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطافچی نه دی، داعش د نورو خلکو سه اوس په یقیني توګه مونږ ګورو سه په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی سه دی باید پی پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل او په حق کې د داعش نوم ای خودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکړي او د طالبانو نظام د همیشه د په دغه څه چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده سه داعش و پیجندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیجندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواښ ده. دا ګواښ به یې تر هغه وخت پورې سه طالبان په خپل ځان باندې پوشي او دغه داعش په یقیني توګه و پیجني او خلکو ته معرفي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د پوزي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوزي او امنیتی چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
زلفی جالون علی چوخی تالونه دست رو شندو جامونه قربان شد خیلالونه.